غرمې مخکې 10 بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنځمه او جمعه په ورځو له 15 تر 25 ملي متر پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنځمې پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د معاشو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو وزارت ویاند وای تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو ته ملري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور لمخې ناصر کنعانی د پنځمې پورس په یو خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1913 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خبره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسېده. بیا هم خرغلی رازو اول مطلب ته. د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورونا چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پی مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکی له پاکستاني پلاوی سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاوه. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په بریټ کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي بریټ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی وو. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اندیمه چې د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوز د هغه څه په اړه اندیشنه څرګنده کړې چې دا پوز د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې پرون په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډي کې د دغه هیواد د لوی رئیس جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یو غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوی ویلی چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یو لستر نیول شوی چې د د په وینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پی جنګیالي د افغانستان په خبره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
وربشو. پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارت کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو خوندزي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه خوندزي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنه ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم د خوندزي سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټ دغه ریپورت.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي مشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمی دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو ځمکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، دا کمرې چې کوم دي همدې سړنګ ویچانې پرتی دي او د کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. کدا اړتیاوي نو باید د ودانۍ په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د خوندزي مشومان او هم خوونکي د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې دی وجنه او د جوړ کړي دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پورې وي، بیا چې د دې وی بجې نه بیا چې د بل شپټور شي هغه چې د درې کول سونه سبې درې بيګي اي خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخډیر دي.
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو مشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند ان جوړیږي چې لوجه مشومانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاره کیږي، پاره کیږي نو هغه کم بیا لن ان راضی فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کو هارت کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتم مشارې دی ته ویلي زی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو NHCR سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغان جونیا او خزی وای اندیښمن دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلی عادی کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلی. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جنونو خوندي تړلې. د زده کړو د برخې او شمیر فعالان هم وایي د جنونو د زده کړو مسله یو نه هیریدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې چې زده کړو د به برخه زده کوونکو په غاک پیلېږي.
د دې موږ د جنونو زده کړې مسله ورس پر ورس د خلکو له یاد وځي.
نغه وړي نومې په راپور کې واخیست تلشی خوای د پلاسمې کابل اوسیدون کې او یو لسم ټولګي کې واچ خوانسي ته پرتګې بندیز ولګیدو او خپل راتلونکي تیار ویني.
موږ ته هیڅ پوم نه کوي نو دا اوس ټول ته منل سوی د افغانستان کې به تنه نارینه درس وي او ماته خپل راتلونکي ډیر تیار ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 990 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او څو موده وروسته د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې اوونی وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي. خدا به هم د جنونو له حضور پرته وي. لوړو زده کړو به برخې وینځلې چې دا هم د کابل سیدونکو د خونه غوړې نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
د هر څه ډیر نه هلي کوون کې دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع رس پورز د خلکو له ذهن وځي او دا لکه یو ټاپاسي وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړي او هم نړۍ هیره کړي. دا اوس
افغان جونې او ښځې د تندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې یادې کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېریدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهه لپاره دوی تیږي دي. نو زه ګومان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هېر کې چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هېریدونکې شی دی.
د چې بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان جنو خزو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لري کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده. خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لري کړي. په 13 اپریل میاشت کې له اروپایي هیوادونو 14 کسیس پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی تر راستنېدو وروسته د اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونه ده چې د طالبان حکومت مخکې هم په وار وار د خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي. خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حمله راګرځوي. په ډیره تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس پرهی کړی شي. تولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیواد د بهرنوی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. سولتنبرګ پرون لغونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلې چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کال وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوی وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمر سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاور بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوه حملو شار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمه باندې بریدونه زیات کړی دي. روسی چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمه شمالي برخې ته نږدې د روسی ځواکونو شمیر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیه په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 3 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړې کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندونو چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي، هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټونن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د هل لارې پیدا کېدای سي چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهد فیضان ګډون کوي. او ردونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې پرونه کې برخه واخلې او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ راووهئ: 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خپرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونی لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره له استودیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت و استی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شوډو سره کار کوي، د ډاکټر په توګه باندې تاسو شای سلګونو یا ک مبالغه ونه کوم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د معالجې په برخه کې تاسو مرسته کوي، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز موږ سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا څه مو در سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
سلامونه نیکې هلې تاسو ته، درنه میلمانی خويندو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بالکل، هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج غني چې چیرته انجونې پیدا شي ډېر زیات خفنان اظهار کوي، او کور کې زوی پیدا شي نو هغې لپاره د افتخار ځای دی او خوشحالۍ اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تېره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی وو چې دا زما حق دی سوالو. نو انجونو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی وو چې د کله چې یو مور حمل اخلي د حمل نه ونیسه تر د ځن تر پای پورې انجونو ته هغسې حقونه او حقوق نه ورکول کېږي. همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي په اجتماع کې په ټولو برخو کې، زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کېږي. انجونو ته داسې خاص خطر جی نه ور کول کیږي او نه انجن ته د سی په خطر زبان نکتل کیږي ول چې نه وي زمونږ نه د جنې د بل چا دا د بل کور نه دا ول چې زمونږ ملاتړ دې زمونږ د ملاتیر دې په دښمنه او سنگر کې مونږ سره یو ځای وي.
ش اغلی فیضان، تاسې د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. داسې کومې کیسې تاسې لیدلې دي چې کله د چا ښځینه اولاد پیدا سوی او دوی خپه سوي ور باندې؟
ډېر زیات، یعنی په سلګونو په زرګونو ځل میندې ما په شفاخانو کې خپله د دندې په وخت کې مې لیدلې دي چې ډېری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې هلک وي کورنۍ خوشحالېږي چې جلۍ وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوی دی چې زه کور ته لاړ شم، ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ما ته داسې بد رد وایي، زما کورنۍ خو به ما ته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری یو نه مونږ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولد کېږي هم په شفاخانو کې وایي وایي چې که وایي دا جلۍ پیدا شول، نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی، یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وې او څلورم لور کې اتا کې خاوند ورته ویلي چې بس نور کدا ځل دې لور راوړم نو ته به سیده د خپل پلار کره به ځې. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځې کدی بل لور وزېږول، نو دا خو د ښځې ایڅ په د ښځې کار نه دی پاغه کې. دغه ښځه باید و د دې سړی څخه خفسوي وای تاسو په نظر آیا دغه سنوي چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي؟ یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري. د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چورتو وای چې زما ولې ګرد لونی زیږي دی ورته خپ پاتې
اکثر دا خوده چې د ادم یا غاهی د تعلیم نشواله دی د خلکو نه پوهی دی چې دومره بیا پویدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابېدل ولې بیا تر رسیدل ولې په اندغه څوزله موږ تاسو دغه مصايب د خزو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې. لکه دغه مسایل موږ او چېرل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنې د پلار په کور کې په کوم حال کې د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې د کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې، نو دا خپل ادم یا غاهی د دیو د علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق او د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده. دا جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي. کچرته دا خپېدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موضوع ده، نو بیا به کله هم وایي چې جلې زما د کور نه ده د بل د کور د ماته څه فائدہ ده. او که زوی شي نو کوم زو دښمنی او کوم زما زامن به ډېر شي زما سره په سنگر کې ولاړ ما سره په څنګ کې ولاړ زما ملاتړ به زما په سر ننګ کوي غیرت کوي همدغه مسایل دي.
مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان، وروسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه کوم کروموزوم راغلی دی، دا نه چې د مور د خوا څخه، ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یي بدلیږي نه، خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي دا هغه کوچنی جنسیت، یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي، دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. د دې خپرونې دوهمه میلمنه اغلی رابعه ستانکزی له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د افغان ټولنې کې تاسو دا ډول کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې که د چا ښځینه اولاد زیږېدلې یو دی ور باندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه. سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سې ډېر مهمه موضوع را اخیسته ده. بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوی او لوی شوی یم، ټولنه کې هم کاملا دغه سو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو د خلکو به خلکو کره بلور پیدا کېدل، نو عملا خیر سره به رویا بدل اسول ده. ورته ویل به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله والی د لور زیګولې ده خصوصا په ولایتو کې په ټول افغانستان کې ده که مونږ وایو چې په جنوب کې ده په شمال کې ده نه ده غلط خبره ده په ټول افغانستان کې نارینه او ته په خاص ترګه قتل کیږي یا کوم ښځه چې زوی زیږي تر هغې ښځې پورې چې ورکه لور زیږي په بعد کم سترګو ته قتل کیږي دا بیخی علنی ده خو که مونږ دغه بس اړه و چې دا مسلمانی پورې تړو نه دا کاملا غلطه خبره ده او دا پورې واج پورې په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي نارینه د پلار کره پاتې کیږي میراث ورکول کیږي او دغه شیان په نظر کې نیول کیږي نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کیږي
ډیر مننه اغلی تاسو یو ځینو شوټو کو ته اشاره وکړه زبه بیرته بیا پرمدغه برخه باندې تاسو تراسم او د نور ملمنو څخه به هم واورو اوس په اوریدونکو ته وایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوي اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221124601 که تاسو پر دې شمیره باندې موږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته زنګ درو وو اوس هم شاغلی جلالو وای چې موږ سره یو اوریدونکو دی اول باغ را واخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بل بل علي بشیر ما زه غوړم
ستاسو ژغ راځي قاری سه پښتون زموږ دایمي اوریدونکو مننه چې تاسو زنګ راوالې دي تاسو د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې څه ویل غواړي قاری سه په دې اړه باندې یو څه خبري وکي چې د اسلام لنګا څخه د انجلي په اړه باندې څه ویل سوي دي په قران او په سنت کې
خو بس نو وخت راکړئ چې یو څو خبرې درته وکړم
ولې نه مهرباني
ملالۍ خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی یعنې 1450 کاله مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې راوسنی جهالت په اریان ورته پاتې دی خلکو دا خپلې مړي ژوندۍ ښخولې په مځکه کې یعنې پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې مړي بیا ژوندۍ ښخولې دا قرآني مسله ده ایم چې کوو علاهون هم یدسه په تراب الاسا ما یحکمون انو بل خبره دا ده چې کله چې به سږ ته یو تکلیف پیښو د بني اسرائیلو په وخت کې نه زموږ اسلام نه و راغلی موږ محمدي دین نو کله چې به سږ ته یو تکلیف پیښو نو دا ماواره تکلیف بیا به د یسود سره خبرې هم نه کېدلې د لاس دوی هم نه خوره کېدلې او دوی به داسې یو په کوټه کې په ځای کې اسیدلې چې لکه زندان غونډي تر څو چې دا تکلیف نه وي تر څو څو سره نه خبرې کېدلې نه د لاس دوی خو ته کېدلې نه د لاس وبا چې اخیستلې نه خبرې ور سره کېدلې د زندانی شکر یې درلودې اما الحمدلله ثم الحمدلله وخت چې دین مقدس اسلام دا با غیرت شریعت چې مابین تراغي خدای تعالی سجده یو ډیر لوړ مقام ورکړي هغه مقام چې رسول علی السلام وایي الصلاه وما ملكت ايمانكم په اخره کې د نفس خطو د رسول علی السلام کچېری موږ د اسلام وپیژنو په ملالۍ او د اسلام سره سم تعریف وکړو رسول علی السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل یل ای خلکو المنکر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلکو سره لکه مینځي لکه غلامان او هغه کسان چې ستاسو د کور شدي دي د اخو ستاسو د ژوندګي کوي او عاشرهن بالمعروف دا د اسلام خدای د خوره کې اما اوس رالو حساب ته دی رسول الله سلام یو خبره کی دا بل درته وایم بر نظر ورکم وای نر چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم قشر دی او بل رسول الله سلام دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله سلام پر دې خبر باندې تاکید کړی اوس براسم نظر ته ما غوړې
بلې اوس تاسو ژغ مشتره دې مهرباني خبر ته دوام ورکړي
او دا چې ولې موږ د اسلام سم نه تعریفو دا چې ولې د موږ د اسلام سه حقيقي ګټه نه اخو خوره کې دا ګنا د دین د اسلام نه د ته مسلمان شه دی الحمدلله موږ زه مسلمان نه یو تاسو راځم دا چې ولې موږ د اسلام سم تعریف نه کوو دا د اسلام او د دین ګنا نه ده مسلمانۍ به ذات خود ای بنه دار هر ای د خاص تر مسلمانۍ ایمان اسلام به ذات خود ای بنه دار نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه ده کړی دا چې ولې شه ضرورت کیږي ولې شه ته په کورنۍ کې په حقارت قتل کیږي دا اسلام موږ د خپل کور نه ده سویه دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی مفکوری چې موږ ته د پلرو د نکانو د نکانو څخه پاتې دي بیا تر اوسه پورې دغه پوچی تر اوسه پر موږ باندې سیمې دي او هغه رواجاتو خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي تر اوسه خلک سوالي په تعلیم و تعلم نشته په دې خبرته په نظر دا د بل د کور ده دا سبا بل ودرېږي وزیر سی او مالور خون دبل دور یا دور یا دگاجات حکیم دے دا سند کیدلور ہر سڑی پکور کی اصلاحات راولی پلار و سیت دا مفکورا ورکی چی دا خور دستا کو امک تا ارتیا لری چی تو چون چی تز ما اولادی دا خور دا غزما لورم از ما اولاد دا و دیتا باید اول زده شبکت پنظر و بکم و ازوی تا باید اگایی ورکو سی این مسئولیت دا علماء و دا چی باید خلقو تا اگایی ورکی دا سیدی مقام و خلقو تا وشی تلرم مسئولت دا دیرو اصاف و حکما و دا چی خلقو تا اگایی ورکی نو دا دی اصلاحات را ورکی داشت
دیر دیر مننه استاسی نظر مهم و آخستی اوز مجاوری دون که با استاسی دا معلومات چخه هم گٹ پر تکڑی وچ تاسو سره شریک کړل اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
مناله تشیر خور سلام تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې دا یو له هدا تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه
وعلیکم السلام اتل صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ را وواهه د نن ورځې د خبرونې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي تاسو په د خپل سترګو لیدلې حالم کرا سره شریک کړئ تاسو داسې خلک لیدلې دي کورنۍ چې نه غواړي چې جونې په کور کې وزیږي
مننه الله دې قدر وکړي مې حبيب شیر خور بالکل دا مس خپل تصویر ګلې دې خورجان یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملاجل دې خورجان دا کریم احمد ای پښتون صاحب چې شایسته خبرې وکړي سلامونه دې ډېر وته ما خورجان دا چې دې خورجان دا یو عامه په حوی ته داخلك ضرورت لري خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې شونځي د خلاصې مثال د شونځي د تنګ دې مدرسې هم خورجان خلاصې د دې مدرسو ته چې دې ملالی بشیر خور ضرورت سره مثال کناري نه یو کوشنۍ مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان بعد داخله جامه په حوی در لاسه کې او بل پیورسنی کې ملالی بشیر خور ما خدا سي بار دل مثال یو خور کې ملمن کړي و پیورسنی چې بار پښتن دغه سبو څه مثال د خبرې ستا سره څنګه چلن کېږي هغه خور په خدای خلکو ته جړا باندې ملالی بشیر خور یې خبرې وکړي ول د مثال د خبرې دغه کې و ما په درملتون کې و ما کوم وخت مثال د خبرې د ما خاون خبر شو کتاب مثال د خبرې انجلی راوړې د ول ولاته کوه تلا دی ول مثال زنه درځم ول کچې مثال الک پیراسي و د خیر بل مټر در ولم یعنی په مټر کې درا ولم خورجانې دا مثال یو بدبخته خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خورجانې نو باید د دې په مابین کې فرق ونی شي او لکه مخکې ما اشاره وکړه توکل خورجانې دا دینی تعلیمات ته ګرځي ضرورت خورجانې باید د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي تر څنګ خلاص خورجانې شونځي هم خلاصي دا خلک یو سامه هوای ته لاړ شي ملالي بشیر خور
ډېر ډېر مننه اتل صاحب ستاسو نظر مهم واخیسته او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول به دوی راوخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ستاسو د ایمی همکار راج توخی د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره پاړي کې کوم تاسو او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
توخی صاحب ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی او وعلیکم السلام د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه راته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست چې آیا داسې خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې نجلۍ زیږېدلې بیا دوی ورباندې د خپګان احساس کړی
بلې اورېدونکو ډېر ښه نظرونه ورکړو کورې ودان علمي وو ساینسي وو سیاسي هر معنا باندې نور اختیار هم لکولدونکو شو وویل شد خو یو داسې څوک چې هغه زمور خور مور لور انزور ورندار دادی نور اختیار دا یو داسې قشر دا یو داسې فول نه ده چې دا اکثر د وختو خو دی ما ته دی د کسې د ناری نه او تر سلطه لاندې دی نو خامخه د هر انسان سره باید سړی شو وکړي خاصتا د ښځو سره خو دی خینه کې په کار ده لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل شول لخصوص خی وزرانی جوری کلی دی مطلب سرنگ وادانی جو کلی دی خوله و هم لناری نوزه لخصوص خی روسکی هم نستن وزدل تزمور فوتن که علما دیم لاین دی دا بی خی دیر دی خو شزم لا دیر کم پیدا کیجی دا خدا وازه دست فقط پلار والور پر واخی او شاگرانه پر اوپو خرسه که بیا یو دریت څلور جو ته کالی ورکې دانو پر دې احسان اچي وای بابا دا سې کور دا کې دا سې کالی در کړو نو دا بل کور ته ورولې هغه په کور کې ډېر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغې باندې شزغ نه کېږي د پلار کرې په شپو نه پرېږدي پیغورونه ورکوي پوچ ورته وایي نو دا ښه کار نه ده نو داسې تا نه ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کښې ګوره اول لو خبره دا ده زموږ په وطن کښې پخوا دودو دستورو عنانه وه تقریبا اوس هم یو څه څه شته چې زوی به پیدا شي پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو د مرمیو ټکان به و نو به ټول خلک خبر وو نو ول د پلاني زوی زو کړی ده بعد له هغه به بیا مبارکۍ وي نشره به پر وکې ویل کېده حتی چا به پسه حلال کوي د سملونه به وو نشرې به وي نشره یو رقم شعرونه وو جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص تر لور باندې هېڅ شی هم نه وو نه وسته نه پخوا وو نو زموږ په قریبانو کښې یو داسې قریب ما ولیدی خیر منبنا هم پخوا وو زه کوچنی وم نو د هغه لور زو کړې وه زوی یې نه وو دا دی ښه پوه سړی هم وو له د خپلې ښځې څخه تقریبا یوه میاس مرور وو ورکا ولې لور زېږولې ده نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر خو هم مخالفت ده او د انسانیت هم مخالفت ده خو د الله تقدیر ده د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږي یا زوی وزېږي دا خو د خدای تعالی ورکړه وه نو دا زه پخپله د دې عیني شاهد یم ولو که دا ډېر پخوا وو نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پاخ دي او موږ د دې طرفدار هم یو تاسو تم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کښې دننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفدار یو چې خلاص یي او مدارس اوس هم خلاص شته د هغو دپاره هم ښه د خیر خو علم د دیني او ساینسي دواړه ضرور دي نو باید د دوی پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستلی شي او خلاصې شي نو خدای دې وکوي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي نو دا یو ډېر ښه کار ده او له محترمې میلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي یا مکتب ویلی یا شپږ سینته دغه په ساراو کښې چې ښځې دي په دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي
ډېره مننه توخي صاحب ستاسې نظر مو هم واخېستې شو خبرو ته مو اشاره وکړه سلامت اوسئ یو بل اورېدونکی به راواخلو بیا به مېلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه
صادق صاحب مننه چې تاسې زنګ را ووهه د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې که پوښتنه در څه وکړم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خفګان احساس کوي که خوشحاله کېږي
اول خو تاسې او ازادي راډیو ټوله اورېدونکو سلامونه وایم بعضې کورنۍ دغسې دي چې فرق کوي د اولادو د انجلۍ فرق کوي بعضې بیا فرق نه کوي خو حقوق یې ډېر کم دي که موږ داسې فکر وو هلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي د شرایط په نگاه کښې نو لکه تره کم شي اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري زموږ په بتنو کښې اوس دا بېخي کمه ده چې هلک زوی ته حق ورکول کېږي او انجلۍ ته بیا سره کښې حق نه ورکول کېږي د اولاد په سترګه نه ورته کتل کېږي که نه انجلۍ خو نو د هلک ډېر عجزه ده خو د بل کور ته ځي باید چې هغه ته هم دغه قدر حق وي حق ورکول شي که دغه نفس ورکول کېږي نو په دغه یو زموږ په موږ په پښتنو کښې دغه ډېره کمزوري شته
ډېره ډېره مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی. اول خو به زه غواړم چې تاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم. قاری صاحب پښتون چې زموږ اوریدونکو دی او ځینو نور اوریدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه او اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي. دا حدیث چې عبدالله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویل دی کده چا ښځینه ماشومه وسی او هغه ژوندۍ شخه نکړي او نه سپک کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غوړه وګني نو الله تعالی به جنت ته داخل کړي. دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې پکښ راغلی دی چې پر نارینه اولاد یې غوړه ونه غني. دغه کداس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندۍ نشخوي. خو د اخیری برخه د حدیث کې دا چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربان وي او ورسره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي. همدارز د رسول الله مبارک له خولې څخه یو بل خبره هم راغلی ده چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختۍ سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنز پرداسي. بل حدیث د حضرت ابن عباس څخه روایت سوی دی چې د ویل دی چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر وزنه وکړي او له هغوی سره ش چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته فرمایل چې وو حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه د نجونو او د الکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه و. خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. د دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
تاسو ډیر خسته حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر خسته خبرې وکړلې. د غوی د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی ستونزه په مونږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د موږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه کتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي نارینه کار کوي نارینه ګټه راوړي د ښځې خو هغه یوه ګټه ده که مغه اول سر کې یوارې خرڅ کړي بیا نو نورې پیسې نشته هغه پیسې بیرته پې لګول کیږي د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي د پلار کور ته او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي نو د بل چا کره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري ورته وایي چې ته په مونږه خرڅه کړې اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي ښځه په پیسو خرڅیږي ښځه په بادو کې ورکول کیږي ښځې ته میراث نه ورکول کیږي ښځې ته حق نه ورکول کیږي نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی لاملونه یې بې سوادي ده فقر ده بې سوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې اوسه زمينه برابره وه هیڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو سانته کې یو شانته تطبیق کې معرف ته واده ورکي روغتیا برخه ته سواد برخه ته د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو په نور نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده
دولتونه په دې باندې پویږي چې نارینه فزیکل قوی دي کار کوي سي ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه یو خزه کله یو ماشوم زیږی 15 کال متواتر دی ماشوم پالنه سره قامت کوي یعنی د ورځې 8 ساعت او 9 ساعت مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي نو هغه نو روستم دغه مکتب ته اچي کی یعنی ډیر مسولیتونه مور ته متوجه کی مور پالنه کوي نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي اقتصادي وضعیت خي نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکي ځکه چې حکومت قوي ده او قوي دی او قوي سره نه دريږي نو کدي قانون هم دی غناري نه پخوا و دريږي نو شرایط هم د ځوان دی سړی خوي نو خو بیا خزر بيخي کته کیږي بيخي زي پکیږي نو ځکه حکومتونه د خزر پخوا دريږي د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د خزر لپاره هغه حقوق چې امر اسلامي حقوق نه ورکول کیږي بشري حقوق او علاج کوي اغه خلک خبره ده لاملونه هم دا فقطی بي سوادي ده چې پټولنه کې پات سوي ده خلک باندې هم دا انګیزه ورکول سوي ده چې خزه پردی کور ده خزه بل کور ته زي او د مونږه تاسو ته پات کیږي زړه مو دي ازوي سره ده او د هم دا زوي چې مونږ ټولوي دا خلک اوریدلی د خپل نزدې او قربانو دوستانو کورنۍ څخه اوریدلی هم دا خبره کوي لاس ورې باندې چورتي چې دا غنجلي د خدای لوی نعمت ده وای دا پردی کورته زی هم دا خبره ده تکي وای دا پردی کورته زی نو دا پردی کور
یعنی خبره تر اخره پردی را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بيخي کاته وي نو همدغه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو خارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به د کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت اغسته خو نشته ورور پښتنه وکړه چې دا خویندې په خارو کې دي او کوم خویندې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سي هر حکومت دي هر نظام حاکمي سي ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کی خلک ته باید عامه پوهاوی ورکړي کاغه د مدارس په طریقې کاغه د ښوونځي په طریقې په هر طریقې کې خلک ته باید عامه پوهاوی ورکړي سي د خلکو حقوق ورپېژندل سي او قوانين وازه سي قوانين نه نو په خپل سری اندغه سي اندغه خلک به پر واج مختزي په پوها په علم په اسلام به مختنزي نو ټولنه
ډیره مننه غلی ستانک زیزه بیرته تاسو ته راځم غلی فیضان استاس څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي رادیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمیر شدي په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکي کوچنۍ د دوی د کچنی د جنسیت پاړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چاغنج لید نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کچنی غواړي چې د بین ولارسي یو شمیر د الټرا ساوند د برخه متخصصینو مشتویل دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې شذو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ورونه شي چې د کچنی جنسیت چی شي دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خطر باندې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کچنۍ چې دیغه دوی د بینه یونس د دردې مخ کې چې هغه زیږیدلې وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال ک تاسو سره شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې شدي تر فشار د روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوس چې د کچنۍ شدینه اولاد دینو دوی بیا هغه لمن زوړي او په بل برخه کې ک تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د شذ په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومی انجلې دې ک نارینه
البته په پښتونخوا ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حاملدار شي نو شفاخانه ته ځي یا کلینیکونه ته ځي او تراسون د پاره لاشي نو ډیرې مین دی حمله دار مین دی وای چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وای چې هلک دی ډیر خوشاله سنت ورنه ته وړاندې کیږي چې ډاکټر ورته وای چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر هم وای چې مې په دې بار کې وای لکه خواخې مې بیرون ولاړه ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مې وای چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وزه وکړي ډیر زیات تر فشار لاندې ډیر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدل حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغه څه وضعیتونه ډیر زیات او اکثریت چې کله اوټراساؤنډ کېږي انجونې په د مور په بدن کې نو پلارونو خاوندان ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنې هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژني نه دغه سی وو هدف
او ام دغه سي او کله چې په شپخانه کې امور ولادت کوي او ډیر لورګان لري هغه ته هم روسته د دوا غسل نه د ولادت نه روسته چارنه کې د دوا غسل په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لورونه خسرانه دیو دي ته دومره په کم سترګې کېږي چې ګوري چې به خیا غ دوا مرته نخلي دا البته افغانستان کې ان فی شدید لري لوړه د رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومندو په خوندو باندې او خو دلته غربت هم منځ کې دی او د انانات او کلتور هم دی او ادم یا غهین دی ادم نه پوهید د خلکو د اسلام له نظر نه پوهیږي چې خزه څومره حق لري نجلې څومره رحمتونه لري تاسو لکه مسجد بری حدیثونه وړاندې ودرې لورګان یو مور پلار چې په خشان ته وساتي او خ تربیه ورکه خې اسلامي روزنه ورکه وي مور پلار باندې جنت واجب شو نو دا څومره غوره خبره ده خو چون دلته بیا هم نه پوهیږي لکه کچرته دید پر موجوده نظام په لری پراتو سیمو کې په قرو قصبات کې د ملای مامانو د لاري د مکاتب د لاري اوس خو د شپږم نبر مکاتب نشته د استادانو د لاري کچرته دیو ته آگاهی عام ورک چې نور رحمت د نور نعمت د نور د مور پلار نور مور د نور خور د نور خزه د کده چې ورته وضاحت ورک دي اس کله به هم دا غنشي او بل کروموزومونو په برخه کې دا خدي او دغه د خچون زمونږه پښتني ټولنه زمونږه رښتا پاتې خلک په دې څه کويږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار په طرفه دغه جنسیت ټاکل کیږي چې دی هم نه پويږي نو دا علمي علم ډیر لوړ دی او هغه تیبي ډاکټران چې دی هغه خلک چې په هله لري هغه خلک چې په حقوقو کوي هغه خلک چې علمیت لري هغه په دې مسایلو باندې کوي او نور کچرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکو دی ور بار ته په کافي اندازې مونږ آگاهی ورنکو دی د افکار او تبادلې لپاره د دې هغه فکرونو تبادلې لپاره د دې فکرونو جوړولو لپاره یو خ کرنلار ورته برابر نه کوي هیڅ کله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دا نه لري ان ارزښت نه لري لکه مخکې چې مونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قران کې دوی وی واضح د ډیرې علماء لرو مونږ الحمدلله خو چې بیا چې راخ شو پښتني ټولنې تراشو بیا نانات او کلتور تراشو رسم رواج ته د پیغور په خاطر چې ستا خزه دوبره لورګانې دی ګولې د لار شبل خزه وکړه هغه خزه قرباني شي بچانې قرباني شي بیا هغه ځوان لار شي چې هغه متور دی زورور دی مالدار دی پیسې دار دی هغه بیا لار شي بل خزه وکړي نو دا مسائل ډیر زیات دي د تبابد نظر هم ډیر غټ علم دی دغه کې او الله په قران کې مسایل چې په خو وختونه کې انجونې ژوندې خو خخېدلې هغه مسائل او څنګه د ژوندې خخېدل نه دغه مسائل ډیر زیات دي چې اوس به حالات ته ګورو هم د اقتصاد کمواله هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي هم د فشار لاندې دي نو دا مسائل ډیر زیات دي د پاره موجوده نظام هر نظام چې قوي اګاهی او نه کې د خزو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې اوس موږ ډیرو کلو کې خزې سقه و د خزه لربه د خزه دیقانه د زیات تر په خزو باندې د غدرانه حاملدار مورګان تر نه هم اخیری ورځ پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته کور تر شغه ولادت کې داغې د حال نه څوک خبر نه نو همیشه خزه زوریدلې ده او د خزې د حق نه حال دا چې حق د مور زیات دی کله چې اصحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل په ما باندې چا حق دی ویل د مور بیا ویل د مور بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي او بیا هم زمونږ ټولنه هغه سي هغه نه د اسلام له نظر هغه سي په نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام کزه وایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته ویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې هغه دا چې د کروموزومونو لاره چې دا د هر ډول حیوان انسان او همدارز د بوټو په دننه کې یو جنټیکی جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې او شذ په ارسي ډول دا باید وایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. کله نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې دغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات تر سکر بیا هم وایم چې شذ په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. کله نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي نو بیا یې لور پیدا کیږي او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذ کې نهسته هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذ د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې هغه که انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. کله یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلې وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی او که د چا لونی ډیر زیږیدلې وي هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه وایم هغه لستانګزی زه به تاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي. که عامه پوهاوی زیات هم سي عملاً باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري یعنی کېداس چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي ما په مکتبونو کې هم شای ورته وویل سي چې لور یو رحمت ده د خدای د طرف څخه دغه سلکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته ویل سي خلکو ته خو دا چې خلک باید هغه په عمل نور باندې باور وکړي یوازې دغه نه چې په خلو وای چې هو زه منم دا څنګه امکان لري؟
مننه د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د خزي مقام ته کوم تاسو ګورو واقعا د خزي مقام لو خزه د مور تر پښو لاندې جنت ده. اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام ورکړي ده چې هیڅ نارینه او تاغه مقام نه رسیږي او نه د ورکړ سوی چې ښځې ته ورکړي. نو دا که موږ هر یو ځان هر کورنۍ په هر کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق کړي تر څو چې موږ دغه ونه منو خپل یې ونه منو نو دی یو ځان ته خوښي نو بلته یې خوښه وه. نو که موږ یو څه په ځان باندې نشو تطبیقولی نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک کوي عملي یې کو باید په خبرو باندې کله کله اگر یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي په عمل کې باید وښیو خپل لور ته اهمیت ورکړو لور ته اهمیت ورکړو لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي لور باید خرڅ نه کړو لور ته باید ارزښت ورکړو خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور خپل پلار ارزښت ورنه کړي ارزښت ورته قایل نسی نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبر ده چې توقع دي وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکه د ما د لور ته د قدر ورکه د ما په کور کې درس هم نه دی ویل ته درس هم پی وای دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو نه دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کی او په عمل کې وخی مونږ تاسو پروس کلی او خزه پیژن منوم خو نه اخلم واقعا زلزله نور ته خپاسولم په دې چې تر دې اماده وځه چې شپه ګولونه لري نو اوس مشر لوري مواد سوي ده یعنی غټه خزه ده په دې اماده و چې خپل یو ماشوم چې پیدا کړل هغه خپل ورندار سره په زوی بدل کی هغه ته ایل ولا ست کدی تا زوی کی دغه د مالور نو تر دې پوري چې یو خزه ته د زوی زیګون دومره مهمه ای او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړه خزم تر یو څه پوري سواد لري نو صدغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو د سی یو خزه چې مکتب نه لوستي یا نارینه هم دغه رقم ته بي سواد ای نو تاسو فکر کې چې هغه کې به سره رقم دی دغه فکر
بله ډیر مهرباني
انجلی ما واخل د دې لپاره د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله ک دا خوم د خدای لاره نه ده نو دغه د مونږ د ټولنې هغه بد انګیره نه هغه بد فکر چې خلکو سره ده چې دغه زوی یو شاید نه زوی هم د خدای نعمت ده لور هم د خدای نعمت ده او دواړه د خدای پاک لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي بو مور او د مور او پلار مسولیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي کلور نه لري پغه زوی د شکر وباسي ک زوی نه لري په خپل لور د شکر وباسي د انسان اساس نه لور لري نه زوی لري ارمان کې چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي نو دې لپاره مکلفیت یا مسولیت ار په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځان تطبیق کې او عمل کې وخی چې د خپل اولاد لپاره لور لپاره څه کولای شي
مننه ډیر مننه ډیر ډیر مننه غلی ستانکزی غلی فیضان ستاسو د وخت څخه هم ډیر مننه کوم چې مشترم په دې خبرونه کې ګډون وکړاو لري دونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم